السلام علیکم ستړي مشه ویزا سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاستو ام پیل په خبرونو وکړو د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو اس ایډ مشر سامنتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلې ده او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د ښځو غږ راډیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي. د ښځو غږ یا صدای بانوان راډیو مشرې ناجیه سروش ازادي راډیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بند سخت مالی تاوان ور اړولی دی. یوه اونۍ مخکې دغه راډیو چې په بدخشان او شمال کې د ښځو له معدودو راډیوګانو وه په دې خاطر طالبانو وتړله چې د راډیو د مسؤلینو په خبره په تېروتنې سره یوه سندره خبره کړې وه. پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو د خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سترې محکمې درې کسیزه جرګهګۍ د می پر 14 په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو امر هم کړی دی. د سیاسي چارو شنونکي فکر کوي چې د ناامنۍ او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د انتخاباتو ترسره کول ډیره ګرانه ده. طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او اووه ماشومان یې نیولی دي. دا خبره د پروان د والي ویاند محمد کامران زید تېره شپه په هغه بیان کې کړې چې رسنیو ته یې په خپل غږ کې استولی. دا عملیات د چاریکار د معلمینو د ښارګوټي په سیمه کې ترسره شوي. طالبان وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرامه ترسره شي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې د جمعې په ورځ په تل ابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول. تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال وژل شوي. دوه څلوېښت چینایي جټ جنګي الوتکې نن د تایوان تنګي له حساسې منځنۍ کرښې واوښتې او له دې سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه په حقیقت کې د تایوان د ولسمشر سی اینګ وین پر هغه غونډې اعتراض دی چې د امریکا د استازیو جرګې له مشر سره یې کړي. دا درې ورځني پوځي تمرینات یو ورځ وروسته تر دې اعلان شول چې ولسمشر سی د امریکا له متحدو ایالتونو ستنه شوه. پیکینګ د اپریل په 15 په لاس انجلس کې د ولسمشر سی او د امریکا د استازو جرګې د مشر کیوین مکارټي لیدنه وغندله. او په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې پیل شوې. دا مسابقې تېره شپه د بامیان په نوي جمنازیوم کې شروع شوې. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکوندي دوه لوبډلې ګډون وکړي. د فوټسال دغه لوبې به 18 ورځې روانې وي. ل ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولې. وربشو د پروګرام د مطالب معرفي ده. دا پروگرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو په استازولې یونامه کې د افغان ښځو د کار د بندیز د خبرګونو په ارتباط باندې په ملګرو ملتو کې د امریکا دایمي استاذ سمنتا پاور د طالبانو پریکړه غندلې او اخوا تر هغه مخکې د انګلستان استاذې باربرا هم په دې اړه باندې یو نظر ورکړ.
It's an appalling thing. Two out of
دا یو جرهون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوه په بشري مرستو متکی دي. ملګری ملتونو د ښځو له ګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي.
په هرات کې طالبانو انټرنیټ کافیګانې بندې کړې دي. دا هم اوري چې په پاکستان کې افغان کډوال وایي له ستونزو سره مخ دي. په تیره بیا هغه چې د کډوالۍ دوسیې په ځینو سفارتونو کې پرانیستي او کارونه یې ځنډیدلي.
ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو. اقتصادي ستونزې مو ډېر شوي دي. موږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصېږو.
اوس چې د روژې مبارکه میاشت ده نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پیشتمي خواړه برابر کړي.
او په روزګان کې خلک شکایت کوي چې په روغتونو کې ښځینه ډاکترانې نشته. په تېره بیا ښځې وایي له ستونزو سره مخې دي.
نو ښځه ډاکټر قربا سم ښځې ډاکټر یم خو د ښځو پرده دله یوه ده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشحاله یو. ښځو ته به خپل عیب وایو خپله یو پرده مو دله خوندې ده نښته نه څنګه ووایم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
روزو اول مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور پی ویل امریکا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په ملګرو ملتونو کې هم د انګلستان استازې باربرا وډوارډ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دغه سازمان په یو کانفرنس کې وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز تر لګېدو وروسته ځینې اړمن افغانان وایي بشري مرستې کمې شوې او دوی اوس له ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې وکولی شي خلکو په ځانګړي ډول میرمنو ته د مرستو په رسولو کې برخه واخلي. له دې ډلې د کابل او غزنی دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
له کومه وخته چې د طالبانو پر ښځو په کار باندې بندیز لګولی ده لاغه تراسی د مرستي ټکنې سوي دي او مرستي اوس له خلکو سره نه کیږي او ډېر بيوزل خلک ستترمش پوری چې په خوابه د خزیراتلې د کورونه به قتل او بیا به مرستي ورکولې اوس د مرستي ناراضي
ډېر داس خلک ستا چې مرستو ترتیال لري ټول خلک لیدلې مونږ دغه سیم لیدلې یو نو له طالبانو غواړو چې بیرته خزو ته د کار اجازه ورکړي.
د خزو په کار لبندیز وروسته د بشري مرستو د کمیدو خبره داسې محل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی مشر سمنتا پاور د اپریل په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزو په کار د بندیز پریکړه به د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. اغلی پاور د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د خزو په کار د بندیز پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله د ځپونکو پریکړه بیرته واخلي. په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه مهمه ده او د دوی په کار د بندیز پریکړه به هغه میلیونونه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي وویل
دا یو جرهون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوه په بشري مرستو متکی دي. ملګرو ملتونو د ښځو له ګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا ښایي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او په ټوله کې د ښځو د کار بندیز د اغیزو په اړه د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سې شنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډېرو حکومتي او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې خو د یوناما کارکوونکي مستثنا وې چې اوس یې د دوی په کار هم بندیز لګولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر هغه افغانان چې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په پاکستان کې میشتي وایي دا چې کیسونه یې ځنډیدلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ان خپل ماښامي او پیشلمي ته هم لازم خواړه نشي برابرولی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
هغه افغانان چې وایي د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او د کډوالۍ کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي، شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ناهید سادات په پېښور کې اوسیږي. وایي له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې ده او کومې پیسې یې چې له ځانه سره راوړي وې ټولې لګولې دي. ناهید چې د امریکا کیس لري وایي بې برخلیکه ده او د ژوند سختې شپې ورځې تېروي.
زمونږ اقتصاد خراب دی، دوه زامن مې په یوه هوټل کې کار کوي چې ماسپښین درې بجې ځي او تر پشلمي پورې خلکو ته خواړه ورکوي. نه پوهېږم چې هغوی خپله افطار هم کوي که نه. کله چې د شپې رایادېږي چې زامن مې د ورځې روژه نیسي او د شپې لخوا کار کوي ډېر ځورېږم.
نوموړی وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او زامن یې په 24 ساعتونو کې د 500 کلدارو په بدل کې چې ډېرې کمې پیسې دي کار کوي، چې په خبره یې ورته بسنه نه کوي. فایما یوه بله افغان میرمن ده چې په اسلام آباد کې ژوند کوي. دا هم بل هیواد ته د خپل کیس د چارو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللې ده.
اوس چې د روژې میاشتې راغلې دي، موږ ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو. اقتصادي ستونزه مو ډېر شوې دي. موږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصیږو.
په پاکستان کې میشت افغان عبدالرؤف قاضی زاده وایي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي سره سره دوی ته د کار زمینه هم نه ده برابره.
ټول شی د روژې مبارکه میاشته نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پیشلمي خواړه برابر کړي، ځکه چې دلته د کار روزګار زمینه نه ده مساعده او دلته اکثر د کار روزګار اجازه ورته نه ورکول کېږي.
ډیری د افغانان چې د کډوالۍ کیسونو د بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي او کیسونه ځنډیدلي د امریکا P1 او P2 کیسونه لري. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2 له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا P2 اعلان کړ. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دویم هیواد ته ولاړ شي. له همدې امله په زرګونه افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل، د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ډېر پاکستان او ایران ته کډه شول. په دغو کسانو کې ډیری د دولتي ادارو کارکوونکي، مدني فعالان او خبریالان هم دي چې د دوی په خبره په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي او اوس خپل هېواد ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لري. دوی شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون هم وکړ او د امریکا له متحده ایالاتو یې وغوښتل چې د دوی کیسونو ته دې ژر رسیدنه وکړي. د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تلی ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي.
و موردل چې په پاکستان کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. اوس په پامدې افغان کډوالو په ارتباط به بل راپور هم لرو دا چې د طالبانو حکومت وایي له هغو کډوالو چې په پاکستان کې بندیان دي تازه 208 کسان د کراچۍ له زندانونو راخوشي شوي افغانستان ته رارسېدلي دي. دوی او سلګونه نور کسان په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي وو. په دې اړه باندې به وروستي جزئیات له ګل ایاز واورو.
د جمعې په ورځ د کراچۍ له زندانونو 208 افغانان راخوشي شول. طالبانو د بارونو چارو وزارت وایي تر دې دمه د دوی په هڅو باندې له 2000 زیات افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو خوشي شوي.
د بندیانو د خلاصون په لړ کې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سند یالت له زندانونو څخه راخلاص او په دولتي مصارفو خپل هیواد ته راستانه کړل شول.
د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله او یا په نور هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته لاړ، چې د راپورونو له مخې له دې ډلې سلګونه کسان پاکستاني ځواکونو ونیول او زندان ته واچول. ځینو فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او له هغې ډلې رضاکاري مدافع وکیل منیزه کاکړ او همکاران وې له افغان بندیانو په تیره بیا ښځو او ماشومانو سره قتل او د هغوی خلاصون هڅې کولې. له بلې خوا راپورونه وایي چې افغان بندیان د بند د مودو تر تیرولو وروسته خوشي کیږي او ځینې بیا سره له دې چې بند یې پوره شوی وي سو ونی لا هم په زندانونو کې تیروي. په کراچۍ کې د طالبانو کونسلګری د معلوماتو په اساس لا هم 212 کسان په بند کې پاتې دي. ځینې افغان بندیان چې ناروغ او سمې درملنې ته د نه لاسرسۍ له کبله په تیرو څو میاشتو کې وفات شوي هم دي، چې ورسره د خلکو او د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو کلک نیوکې وپارولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف مشرۍ د دغه یواد ملي امنیت په کمیټه کې پریکړه شوې ده چې د روژې نه وروسته د وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات ترسره شي. دا چې د ملي امنیت کمیټې ولې اوس د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د ترسراوي پریکړه کړې او تاثرات به څه وي، شاهنواز ترکزي په دې اړه باندې د چارو له پوهانو سره خبرې کړې او پرې راپور جوړ کړی.
تقامی سلامتی کمیټه په 15 ورځو کې د وسلوالو ضد عسکري عملیاتو شروع کولو اعلان خوشو خوشنون کې وای. دغه اعلان په پنجاب کې د ترتیب شوی ټاکنو د ځندوړو لپاره جواز پیدا کوي. د وفاقي حکومت د اپریل پومه غونډه کې پراتلونکو ټاکنو حکم باس نه دی شوی، البته یوازې دا چې ملک تر هغه ورځې اتا شوی په ضد د اپریشنونو ضرورت اعلان شوی. مشال ریډیو د صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، آیا دغه به ممکن وي چې د دې اعلان ورستو پنجاب کې ترتیب شوی او په خبر پښتونخوا کې اعلانې دونکي ټاکنې وځنډيږي؟
که عدالت کې چرته یو فیصله کیږي هغه د ملکی حالاتو په حق لکیږي، نو هغه هم د ملک سیاست سره تړلې کیږي. په پاکستان کې اوس په دې وخت کې چرته د امن او امان خبره کیږي، نو هغه هم د سیاست او الیکشن سره تړلې کیږي. نو دا چې کومه خبره ده چې دا اپریشن چې شروع کیږي، نو دا هم د عمران خان د مطالبې د ناکامولو یو کوشش دی. دې وخت کې چې چرته اپریشن شروع کیږي او په جواب کې هغه هم حمله کوي، په پولیس په حمله زیاتیږي، په فوج په حمله زیاتیږي، او داسې یو شی به جوړیږي چې بیا به په خپل ویل کېږي چې اوس په دې کې څنګه الیکشن کې. او البته چې حکومت وګوري نو حکومت وایي چې په پولیسین باندې چې کومه حمله شوې وه هغه نه بعد مونږ فیصله کړې و چې مونږ به دا اپریشن کوو.
په کال 2014 کې نېشنل اکشن پلان یا د قومي ملداري منصوبه جوړه شوه چې تر مخه به وسلوالو ضد اپریشنونه نصاب کې بدلون او ځینې نور کارونه کولو. هم په جون 2014 کې د ضرب اعظم په نوم په وزیرستان کې عسکري اپریشن هم شروع شو. 13 ورځې دا هم ویل شوی چې ګنې سیمه کې د وسلوالو شتون د تیر پاکستان تحریک انصاف حکومت په دور کې څرګند شوی، خو تحریک انصاف حکومت دغه تورونه بیا بیا رد کړي هم دي. دا خبر په 8 اپریل لیکلی د اطلاعات او فقی وزیر مریم اورنګزیب ورته ویلي په غونډه کې دغه خبره چې پنجاب کې انتخابات کېږي د غونډې په ایجنډا یا نکات کې خونه شامله، البته دا چې را روانو 15 ورځې کې به قومي عملداري منسوبې د لاندې اپریشن شروع کیږي ورته تصدیق کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د اپریل په 8 په خپل ټوئیټر اکاونټ لیکلی، حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره جنگي بیانیه جوړول غواړي چې ګنې عوام د راتلونکو پیښو نه وړاندې ذهني تیار وي. خود زیاته کړی ده چې دوی د خبردارو سي چې دوی په هیڅ صورت پښتون وطن یو وار بیا د ډالرو د جنگ لپاره استعمال دي ته نه پرېږدي. د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک د اپریل پاتمه مشال رېډیو ته وویل، تر ټولو اول باید د تیرو اپریشنونو حساب وشي، ځکه د انتخاباتو ځنډېدل ضمني خبره ده او دې غني چې اولنۍ خبره جنگي کاروبار دی.
پای کړیو چې اپریشن یې وکړو او اپریشن پس پته لګیدل چې دهشتګردي زیاته شوې ده، کوم شوې نه ده، زرګونه خلک مړه شو. پالیسی چې نه بدلی او اپریشن نه کوي نو دا بيخي غلطه خبره ده. به ما دا خبره چې دی ډیر په شپولنده توګه ویلي دي چې او په خاني حکومت ته غلطي شوې و، ته به چې دا څه ټرافیک سیګنل مات کړی دی، غوډم نه وړو کې غلطي ده. نو چا باندې مقدمه و چلول چې نو پښتنه وکړه دینه له وتا ده چې دلته نېشنل اکشن پلان جوړ شوی و چې دلته به دهشتګردي بندو، دلته به چې کوم غیر حکومتي ملشي دي دا به نه پریدو.
د قومي سلامتی په غونډه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري هم ټویټ کړی، لیکلی دی د حکومت دا درس حیرانون کې دی چې ګنې د امنیت حال دومره خراب دی چې پاکستان د ترهګرو پر هم دی، او معیشت او سیکورټی بیا دومره خرابه ده چې ملک انتخابات کول ګنې ممکن هم نه دي. نو دغه درس ورستو باید وزیر اعظم خپل ناکامي تسلیم کړي او استعفا دی ورکړي. یاد دی چې د سپریم کورټ په امر پنجاب کې صوبایي انتخابات د مئی په 14 اعلان شوی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تا طالبانو په هرات کې انټرنیټ کلبونه بند کړی دي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو وایي دوی په خوا د کمزور اقتصاد په خاطر په موبایلونو کې د انټرنیټ د نه کارېدو لپاره انټرنیټ کافیګانو ته تلل، خو اوس دا کلبونه یا انټرنیټ کافیګانې هم پې بند شوي او دوی له ستونزو سره مخ دي. دوی همدا ویل چې په موبایلونو کې هم انټرنیټ کمزور دی. اخوا د انټرنیټ کافی مسول وایي دوی د امر بالمعروف رئیس ته ورغلل، خو تر اوسه هیڅ قانع کوونکی جواب دوی ته نه دی ویلی. په دې اړه پام وکړئ د نرگس مومند سنځی رپورټ ته.
تحقیق و پژوهش و مونوگراف هایی که داشتم اینا از اینترنت کلاب ها استفاده می کردن، ولی از زمانی که اینترنت کلاب ها مسدود شده و مشکلات زیاده برای دان...
عبدالمنصور کهدامنی د هرات ولایت اوسیدونکی او د حقوق د پنځم سمستر محصل دی، وای محصلینو د خپلو شته کتابونو او منابعو تر څنګ نوي منابعو ته هم اړتیا لري چې د انټرنیټ په وسیله یې لاسته راوړلی شي، خو دا چې اوس کافیګانې بندې شوي له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی.
جامعه امروزی که هم نیاز به اطلاعات بیرونی داره،
په اوسنۍ نړۍ کې موږ بهرنیو اطلاعاتو ته اړتیا لرو، یا د مونوګراف لپاره چې موږ ډیرو منابعو ته اړتیا لرو، او انټرنیټ له موږ سره ډیره مرسته کولای شي څو موږ نویو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړو. له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې انټرنیټ کلبونه بند شوي، محصلان له ډیرو ستونزو سره مخ شوي. بل دا چې د محصلانو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نشي کولای ځان ته انټرنیټ فعال کړي، نو تر ټولو غوره همدا انټرنیټ کلبونه وو.
بهترین گزینه هم اینترنت کلاب ها بود.
فروزان حبیبی د هرات ولایت بل اوسیدون کې او د نرسنګ محصله وه، وای درسونه خو لا پخوا هم بند وو، خو انټرنیټي اړوند معلومات به ورور ورته راوړل. دا زیاتوي
اینا قدم به قدم پیش میرن، در قدم اول در
دوی قدم به قدم مختزی اولی رستورانتونه د ښځو پر مخ بند کړل، خپل د کورنۍ سره هم نشي تللی. بیا پارکونه چې حد اقل کورنۍ د یو بل تر څنګ خوشحاله اوسي، اوس د انټرنیټ کلبو ورسېدلی. انټرنیټ افغانستان کې ډېرې ستونزې لري، سرعت یې ډېر ټیټ وي. د درسي موادو د موندلو لپاره انټرنیټ کلبونه ډېر ښه وه، خو دا ټول بندیزونه د دې لامل کېږي موږ خپل انګیزه له لاسه ورکړو.
یک نفر میتونست بره به انترنت کلاب و این مدودیت ها باعث میشه که ما انگیزه خوبت از دست بدیم.
به هرات ولایت که دیو انترنت کافی مسئول هماین وایی هرات هر که طول شاوخوا دری سوی انترنت کافی گانی دی. دوی هر یو بخپل دکان که شل که 15 لک افغانی پانگوانه او لیو اونه دیر وقت وشو چی دوی دکانونه بندی.
بیشتر از مثلا 300 نفر جمع شدیم رفتیم پیش
شو خدریس و کسان ورغلو. موږ ته ویل خلکو له تاسو شکایت کړی، تاسو ماشومان بوخت کړی، بیا ویل شرعی نه دی. داسې خبر بالکل نه ده. موږ ته چې کسان راتلل ډیر محصلین وو، د پوهنتون او د ښوونځي پروژې درلودلې، دلته یې څېړنه کوله. موږ ته دا هم نه دی ویلي چې کوم بل کس پیدا کړی، هیڅ دلیل موږ ته نه دی ویلی.
دا په داسې حال کې دی چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر اداري رئیس مولوي عبدالرحمن وایي انټرنیټ کافی کې خلک ډیر بوخت وو، نو ځکه مو د اوس وخت لپاره بند کړي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ځایو کې چې هغه کې منکرات نه وي، یا څوک ورڅخه په شکایت نه وي، او همدا ډول یا بچان د خلکو یې هغه مصروفه کړي نه وي، هغه ته نه دي څوک ورغلي. که دغه تعهد زموږ سره وکړي، دا دوی کوم کابینټ والا چې دي، چې موږ صرف دغه کوم کسانه چې مشران دي لویان دي د خپل یو مشروع استفادې لپاره کار کوي، او کشنیان د خلکو بچان نه مصروفه کوو، نو کېدلی شي چې موږ انشاءالله سهولت ورسره وکړو. د دې څخه بیا په آینده کې ډېر یو بده نتیجه راوځي، په آینده کې یو بدبخت انسان جوړی شي.
دا په داسې حال کې دي چې طالبانو څه موده وړاندې په ډېرو ولایتونو کې د خارجي فلمونو او د سندریزو کاسیتونو په پلور بندیز ولګوو. د هرات اوسیدونکو وایي شاوخوا 10 ورځې مخکې په دغه ولایت کې ویډیو ګیم کلبونه او اوس انټرنیټ کافی هم بندې کړي دي، چې د دوی په خبره انټرنیټ کافی بندیدل خلک په ځانګړي ډول محصلین له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د راپورونو له مخې په بدخشان کې طالبانو د رادیو صدای بانوان یا د ښځو د غږ راډیو نشراتو ته بیرته اجازه ورکړې ده، خو شرط یې ښیي چې د دې راډیو مسؤلین باید د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم خپرونې ولري او د سندرو له خپرولو ډډه وکړي. د صدای بانوان د راډیو مشر ازادي راډیو ته ویلي وو چې د راډیو د کار بندیز یې مالي تاوان ور اړولی. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ لري.
په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان راډیو چې اکثره کارکوونکي ښځې دي او اونۍ مخکې په یاد ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا تړل شوې وه، د پنځمبه په ورځ بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معز الدین احمدی ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي د راډیو له مسؤلینو دا ژمنه اخیستل شوې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست پالیسي به مراتوي او موسیقي به هم نه خپروي، خو ښاغلی احمدی د دغې پالیسي په اړه جزئیات ورنکړل. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان راډیو مسؤوله ناجیه سروشوی د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په همکارۍ او د دې تصمیم په ورکولو سره چې وروسته له دې به د طالبانو حکومت پالیسي تعقیبوي، دوی وشول کولی چې خپل نشرات بیا پیل کړي. میرمن سروش ازادي راډیو ته وویل دا چې یوه اونۍ راډیو نشرات نه درلودل له مالي پلوه اغېزمن شوي دي.
یو څه قراردادونه او خپرونې چې درلودې له لاسه لاړې. داسې فکر کوم چې یو جمع تتللی اوسم، هیڅ هم نه لرم. کار کوونکي مې ورځ تر بله کمیږي، یو د بل پسې کار پرېږدي، ځکه نه پیسې لرو، نه ملاتړ کوونکي لرو، نه فن لرو، نه امکانات لرو، هیڅ هم نه لرو.
د صدای بانوان راډیو اته کارکوونکي لري چې شپږ ښځې دي. د دې راډیو خپرونې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د موسیقي غږولو له امله بندې شوې وې. د یادې راډیو بندېدو په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان کې د صدای بانوان راډیو د بندولو په غبرګون کې د طالبانو د عمل د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک ظلم بللی دی. په ورته وخت کې د افغان خبریالانو مرکز وایي چې د امنیتي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې اکثره رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیع ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په افغانستان کې 60% رسنۍ د یادو لاملونو له امله تړل شوي دي.
مسدود شدن خیلی از خاطر بین المللی در داخل افغانستان منجر
شده. افغانستان که نړیوال دفترونو د نمایندګۍ نشتون رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. دا د اندېښنې وړ مسله ده او موږ هیله من یو چې د رسنۍ ملاتړ کوونکي نړیوال بنسټونه د افغان رسنیو ملاتړ وکړي، څو دوی بیا د بیان ازادۍ لپاره کار وکړي،
توانند ازادۍ بیان در افغانستان دوباره احیا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر افغان رسنیو ډېر محدودیتونه لګولي چې له امله یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ودرول او یا هم له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
ورزو روزګان ته هلته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې خزینه ډاکترانې نشته. د روزګان اوسیدونکي هم وایي چې نشي کولای نارینه او ډاکترانو ته خپلې ستونزې او ناروغیانې په سمه توګه باندې تشریح کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول خزینه ډاکترانې شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وایي دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ سته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکترانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکترانو پر ځای نارینه ډاکتران ګمارل سوي دي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګونو ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند سرخوم سیمې اوسیدونکې ده، ځکه وایي ساتونه مزال کړي چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکتران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلې ځکه چې د غلطه ښځینه ډاکټران شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای فضل پرې کېدی نو ښځه ډاکټر قربا سم ښځه ډاکټر خو د ښځو پرده ځله یو ده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشاله یو، ښځو ته به خپل عیب وایو، خپله یو پرده مو ځله خوندې ده. نخته نه څنګه ووایم ولې چې چواول زه یم چې مرم چې ځینې مې تړه کېږي نخته زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیب یو دوا راباندې برابروي، خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اورزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یوه ایم ډي او دوی د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکترانې شتون لري. د شوزو ترڅنګ د اورزګان ولایت یو شمیر نارینه اوسیدونکو هم دا شرم غړي چې خپل ناروغي شزي نارینه ډاکټرانو ته ورولي.
ور بشو د